واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هیله چې روغ وي زنه ځانه یې سفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري په موکړی خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای چې پرون د شنبه پورس په کابل کې د دغه شورا د مشرتابه کمیټې د غونډې نه وروسته پریکړه شوې ده چې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمنځ به د بین الافغاني مذاکراتو دویم روان هم د قطر په پایتخت دوحه کې سرته رسیږي. عبدالله عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هلو ځلو ستاینه وکړله او په ځانګړې توګه په دې لاره کې د قطر د دولت د مرستې مننه وکړه. عبدالله عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم ملاقات کړی او هغه ته یې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د دویمې غونډې په اړه معلومات ورکړي او هم یې ورسره په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د دویم روان د پیل کېدو په اړه صلاح مشوره وکړه. که څه هم چې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د کابل د خیرخانې مینې په سیمه کې د عملیاتو په دوران کې یو شمېر خارجیان نیولي دي، خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر دغه خبر تر اوسه پورې نه دی تایید کړی. ښاغلی صالح چې د کابل د امنیت د چارو سرپرستی په غاړه لري، مطبوعاتي دفتر یې نن د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د خارجیانو نیول تر اوسه پورې نه دی تایید شوي، خو پولیسو په خیرخانه مینه کې یو شمېر کسان د سړو تختولو او قتلونو په جرم باندې نیولی دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی وو چې د افغانستان امنیتي ځواکونو لس تنه چینایان په دې ارتباط نیولی دي. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې دا لس چینایان چې د ترهګرۍ له یوې پټې شبکې سره اړیکې لرلې د چین د استخباراتو د وزارت لپاره جاسوسي کوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د کوینونس اوبا د یو سلو شپېتو تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د ترکیې د دفاع وزیر حلوسی اکار نن د یکشنبه په ورځ د لیبیا په ختیځ کې پخوانی جنرال خلیفه حفتر ته خبرداری ورکړ که په لیبیا کې د ترکیې په پوځي قطعاتو باندې حمله وکړه د ترکیې پوځ په مقابل کې کلک ځواب ورکړي. د ترکیې د دفاع وزیر حفتر د یو مجرم او قاتل په نوم یاد کړ. د ترکیې د دفاع وزیر دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې جنرال حفتر د پنجشنبه په ورځ په یو بیانیه کې ویلو چې د لیبیا له خاورې نه د ترکیې د اشغالګرو ځواکونو د شړلو لپاره د هغه تر مشرۍ لاندې ځواکونه آمادګي نیسي. د ترکیې د دفاع وزیر ویل که حمله وکړه نو د تیښتې او فرار ځای به هم ورک شي. په داسې حال کې چې د لیبیا په روان کورنۍ جنگ کې ترکیه د مرکزی حکومت ملاتړ کوي، روسیا، مصر او متحده عربي امارات د جنرال حفتر تر شا ولاړ دي. پرون د شنبه په ورځ د لبنان په شمال کې د سوریې د مهاجرینو یو کم ته اور واچول شو. د لبنان پوځ وایي چې دا پیښه د سوریې د مهاجرینو او د یوې لبناني کورنۍ ترمنځ د شخړې نه وروسته رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ یونیسیار هم دا خبر تصدیق کړی دی او ویلي دی چې کم سوځېدلی دی. ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په لبنان کې 1.5 میلیونه سوریایي مهاجرین په خپل هیواد کې د دوامدار کورنۍ جنگ له امله پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي. د متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ځینو خلکو ته د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. په ایټالیا کې تر ټولو لومړی یوې نرسې او د روم د لازارو د پوهنتون د طب د پوهنځي یو استاد ته دغه واکسین ولګول شو. په هسپانیا کې هم دغه وبایي ویروس د واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. د چک د جمهوریت صدر اعظم اندریج بابیز لومړی کسو چې نن د یکشنبه په ورځ خپل ځان ته د کورونا د کوینونس ضد واکسین چې د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایوټیک د دوا سازۍ شرکتونو په ګډه تیار کړی دی ځانته ولګول. په جرمنی کې پرون د شنبه په ورځ تر ټولو لومړی یو کلن ښځې ته دا واکسین ولګول شو او بیا وروسته په ټوله جرمنی کې خلکو ته د لګولو کار پیل شو. د هنګری د ساوت پیس په سیمه کې تر ټولو لومړی یو ډاکټر خپل ځانته دا واکسین ولګول. په اروپایي هیوادونو کې په لومړي سر کې فایزر د واکسینو لزره ډوزا خلکو ته د لګول لپاره استول شوې دي او د هر غړي هواد روغتیاي چارواکي باید د خپل ثوابدیت سره سم مستحقو کسانو ته لګي. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د کورونا د کوینونس پندمیک یا وبابا ورستۍ ساري ناروغي نه چې په ختمېدو سره به نړیوال له راتلونکو مصیبتونو نه بچي. دغه نړیوال سازمان عمومي رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس نن د یک شنبه په ورځ د پندمیک یا وبایي ناروغیو د امادګۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په خپله بیان کې وکړه. نوموړي وویل چې د پیسو د ځای کولو په ځای هر هیواد او دولت مکلف دی چې د وبایي ناروغیو له خپرېدو نه مخکې په روغتیايي سکتر کې سرمایه ګذاري وکړي او له مخکې نه باید امادګي ونیسي. له بل خوا ساینس پوهان ویل دي چې په بریتانیا کې د کورونا د کوینونس وبا نوې سټرین یا نوا دغه وژونکي ویروس د مخکینی نوا په مقایسه څلور اویا په سلو کې زیات خپرېدو استعداد او توان لري. د لندن د هاروی تیب او حفظ الصحه د پوهنتون د تازه رپورټ لمخې شاید چې د کورونا د کوینونس وبا د دې نوي سټرین د خپرېدو له امله 2020 میلادي کال کې د مړو شمیر او هم په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر د 2020 میلادي کال په پرتله څو چنده زیات دی. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې له میلیونونو بیروزګارو امریکایانو سره د امریکا د فدرالي حکومت د مخکنیو مرستو د قانون لایحې نیټه نن د یک شنبه په ورځ په محلي وخت په 2 بجې پای ته رسیږي. جمهور رئیس ترامپ لا تر دې دمه د 2.3 ټریلیون هغه قانوني لایحه نه دا لاسلیک کړي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې او هم د سنا په مجلس کې د دواړو سیاسي ګوندونو غړو تیر هفته منظور کړه او د توشي کولو په غرض ښاغلي ترامپ ته استولې وه. ترامپ پروند شنبه پراس په ټویټر کې ولیکل چې له بیروزګارو امریکایانو سره د شپږ سوه ډالرو په عوض باید کانګرس د هغوی لپاره د هرې کورنۍ د فی کس په اعتبار 2000 ډالره نقد مرسته منظور کړي. همدا شان ښاغلي ترامپ په دغه قانوني لایحه کې د یو شمېر خارجي هیوادونو سره د نظامي مرستو او له افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو د راوستلو د پروسې څوکه کولو ته غوښتنې مخالفت کړی او همې د ځینو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د میلیونونو ډالرو منظوري بې ځایه مصارف بللي وو. په واشنگتن کې د امریکا خبريال سټیو هرش د امریکا د کار د وزارت د یو تازه رپورټ لمخې وای که ترامپ دا لایحه نن د یک شنبه په ورځ لاسلیک نکړه نو 14 میلیونه بیروزګار امریکایان به د حکومت د مرستو نه محروم شي. دا هم د افغانستان په باب یو تازه خبر. د سختو واورو د ورېدو په وجه د شمالي سالنګ او جنوبي سالنګ عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې نن د یک شنبه په ورځ د مرغومي پومه په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې ټوله لاره د واورو د طوفان لامل بند شوې. لبل خوا د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د پرله پسې واورو له کبله د غور کابل او هرات لوی لار هم د ترافیکو په مخ تړلې ده. د افغانستان د موسم د اټکل د ملي ادارې د خبرتیا لمخې سکال د ژمي په موسم کې په کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنګانو، بدخشان، تخار او کندوز کې د واورو لورېدو سربېره د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداري هم ورکړل شوې.
داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
خبرونه مو اوریدل په مخکړي د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا روغتیا وزارت وایي تیرونی په افغانستان کې د تیرونی پرتل د کرونا په ناروغي د مړو شو کسانو شمیر کمو. دا وزارت وایي چې خلکو ته پکار ده چې د ډیر ضروری کار پرتل خپل کورونه نه بهر ته نوزي. په مخکړي د کام شنواری دی رپورت ده.
دا مروختي وزارت وایي چې په افغانستان کې تیرونی چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس خبرېدو رئیس یو 1500 ونې و د 1500 ونې پرتل پر دغه ناروغي د مړو شو کسانو شمیر کمو. دغه وزارت مرافعه وایي نورلاته کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو دوه ونې کې په عمومي ډول په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر کې ډیر توپیر موجود نه و.
د 1500 ونې ترمنځ فرق ایوازې په مړینو کې وای چې په یو 1500 ونې کې نسبتا 1500 ونې ته مړینه کچا کمه شوې وه، ځکه په 1500 ونې کې د 1300 په شاوخوا کې مړینه وه او د 1500 ونې کې د 400 په شاوخوا کې موږ مړینه درلودله. او بلکې په معایناتو ټیسټ او مثبتو واقعاتو کې دومره فرق نه و خو بیا هم مون خوشبین یو ان شاء الله لکه څنګه چې نه څلو یو وخت څلو یو تمونه کې زمون په سدي لوړ او نسبتا یو پونسمونی تغییر راغلی یو پونسمونی کې دا زمونږه د مثبت واقعیت کم و
د امریکا وزارت وی چې په تیر دوهونی کې د دریزو څخه زیات کسان د کرونا په ناروغي اخته شوی روانه ونی د پونسمونی د چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس وبا خبره شوې ده د امریکا وزارت د اکشن به پورس په دغه هیات کې یو څه شپته نیوي مثبت پیښې ثبت کړي دغه وزارت شمیرې خېچي د نوی پیښې په پنځله ولایتونو کې ثبت شوی چې تر ټولو زیاتې د هرات کابل او د تخار په ولایتونو کې ثبت شوی په تیرو سلیلي ساعتونو کې په هرات کې شپږ څلوېښت کابل کې ویش او تخار کې پنځه مثبت پیښې ثبت شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د راپور له مخې په افغانستان کې د مشکوکو پیښو د لابراتواري معاینې د امکاناتو د محدودیت له امله د دغه هیواد د درې دېرش میلیونو نفوس څخه یوازې څه باندې یو سلو اتیا زره کسانو د کرونا وایرس لابراتواري معاینې کړي دي وچا وایي چې اوس مهال افغانستان کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو مثبتې پیلې اتیویش فیصدو ته رسیدلې دي که سم دا اداره وایي چې یولس ورځې وړاندې په افغانستان کې د کرونا وایرس دوهمه څپه خپره شوې خو لا هم د دغې وبا د مثبتو پیښو اندازه د تیر جون د میاشتې حالت ته چې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې داوش حالت نه ده رسېدلې وچا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس وایي چې د جون په میاشت کې د افغانستان د نفوس دېرش فیصده خلک د کرونا په وبا د اخته کېدو ګواښ سره مخ وو دا اداره وایي چې ټولنیز شرم د دې سبب شوی چې ډېر خلک د کرونا وایرس کیس ونه کړي خو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د مشکوکو پیښو لابراتواري معنی په دغه هیواد کې د ټیسټ د موادو او ظرفیتونو د کمی له امله ګڼي او وایي چې په وروستۍ اونیو کې د کرونا د ټیسټ ظرفیت لوړ شوی چې ورسره د مشکوکو پیښو لابراتواري معنی هم زیاتې شوي دي د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله ترکه وایي چې د دې سره سره چې په افغانستان کې تېره اونۍ د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کم و خو په دغه هیواد کې د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو کچه لا هم لوړه ده هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې د کور څخه بهر دي ماسک وکاروي
زمونږ په هیوادوالو دا غږ ده چې دوی راسره په دې برخه کې همکاري وښیي دغه دا چې بدون د اړتیا څخه بیرون د باندې راونه وځي که راوځي بیا هم له ماسک دې استفاده وکړي
د عامې روغتیا وزارت د یوې شوې سروې له مخې وایي چې اوس مهال افغانستان کې تر درې دېرش فیصدو پورې خلک ماسک کاروي
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
ایتالیا ته د کرونا ضد واکسین لومړی جو په د اکشن به پورس ورسیده دوی ته په لومړی پړاو کې لزر واکسین نو ورسیدل ایتالیا کې خلک هیله کوي چې دغه ملک چارې به وزلې بیا دي شي سابینا کستل فرانکو د روم رپورټ را لګل دي چې ځان ځان یوسف زیتا صدر روم د کرونا ضد لومړی واکسین یوې دیرشکلنی مېرمنې ته د روم په صحیح مرکز کې وشو د ایتالیا په بیلابیلو سیمو کې به په صحیح مرکزونو کې کارکوونکو ته دغه واکسین وشي د ایتالیا حکومت پلان لري چې په لومړی جوپه کې به صحیح مرکزونو کې کارکوونکو ته او مشرانو ته واکسین ورکړي د صحیح کارکوونکو نه وروسته به د اتیا کلونو نه زیات عمر لرونکو ته واکسین وشي او د هغې نه وروسته به د شپېتونه او یو عمر لرونکو ته وشي د دغې نه وروسته به عادي خلکو ته د واکسین ورکول پیل شي په ایتالیا کې د 50 فیصد پورې خلکو وایي چې هغه به د واکسین کوي او په دغه شمیر کې هر ورځ زیاتوالی راځي ایتالیا هیله لري چې د یو کال په موده کې به او یا فیصد خلکو ته واکسین وشي د یادونه وړ ده چې په ایتالیا کې 2.5 میلیونه خلک اوسیږي ایتالیا ته چې کله د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپه ورسیده نو د کووډ 19 لپاره ځانګړي کمشنر وویل چې دا د ایتالیا د لپاره یو ډېر جذباتي او د خوشحالۍ ورځ ده دومنیکو اچوري وویل د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپه د یوې اوږدې شپې نه وروسته رسیدلې ده هغه وویل چې په ایتالیا کې هیلې راژوندې شوې دي خو اوس هم یو ډېر اوږده لاره پاتې ده هغه وویل چې دا ډېره ضروري ده چې په راتلونکي میاشتو کې دغه واکسین خلکو ته ورسیږي ایتالیا به په ټول ملک کې 300 مرکزونه ولري چې خلکو ته به د کرونا واکسین ورکوي د یادونه وړ ده چې ایتالیا په اروپا کې هغه ملک چې د ټولو نه مخکې او د ټولو نه زیاته د کرونا وایرس ځپلی و دغه ملک کې د فروری د میاشتې وروسته یو او یا زره کسان د کرونا د وبا له لاسه مړه شوي دي
د امریکا جا آشنا رادیو اوري
د د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د رسنیو مدافع بنسټونو او خبريالان 2020 کال د افغانستان د خبريالانو د پاره خونړی بولی وای چې په دغه کار کې په لومړي ځل د خبريالانو هدفي وجنو زور اخیسته په موکړی زموږ د همکار رحیم ګل سروان دی رپورټ ته
2020 کال په داسې حال کې پای ته رسیدي چې افغان رسنیو لپاره دا کال خونړی و او په تیرونو نسو کلونو کې په لومړي وار مخامخ خبريالان په زنجیري شکل د هدفي وژنو ښکار شول. د دې کال وروستي دوه میاشتې تر ټولو خونړی وي. پنځو خبريالانو په کې ژوند له لاسه ورکړی دی او زیات شمیر خبريالان دی وژنو اندېښمن کړي دي. د دې کال تر ټولو خونړی میاشت دسمبر و چې په کې درې خبريالان وژل شول. خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې د دسمبر په 28مه د پیژاندو وسلوالو وژه. داریانا تلویزیون خبريال فردین امینی په کابل کې په مرموز شکل د دسمبر په 11مه وژل شو. د نیکاس تلویزیون خبريال ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د دسمبر په 10مه وژل شو. محلي اداري وویل چې قاتلین نیول شوې دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای په هلمند کې د نوومبر په 12مه وژل شو. دا غ قاتل نیول شوې دی. د ټلو نیوز په خاني خبريال یما اسیاوش د نوومبر په 10مه په کابل کې په 14 کې وژل شو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه یو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2020 کال خونړی او هدف وژنو د خبريالانو کار او ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. اته دغه ګواښ د لری کولو لپاره هیڅ عملی اقدام لا هم نه دی اخیستل شوی.
د 2020 کال کې متاسفانه موږ یو لاس خبريالان هم دارنګ درسنۍ کارکونکو وژلې وژل سوي دي او د سلو نه زیات د تاریخوالي قضیه
سب چوی دی. موږ ډیر اندېښمن یو د دې وضعیت نه، ځکه چې موږ وینو چې په شپږ هفته کې موږ څلور خبريالان لاس ورکړی دي او دا حالت د دوام د دې حالت دا خطر جوړېدل دی چې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي چې د افغانستان غټ لاسته راوړنه ده د لمنستر لاشي
خبري اعلان بیا وايي روسي او پیخو او د فوجنو د بیان ازادي په خطر کې اچولې ده.
ډیر شمېر خبري اعلان په نکشول هدفي وژنو کې او د دې ټولو ترڅنګ یو شمېر خبري اعلان او ټولو ته معلومه ده چې افغانستان پرې خو ده یا هم د دې ترڅنګ خپل دندې او وظیفې پرې خې دي چې دا واقعا د خبري اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده.
تر هدف وژنو ورها خو رسنی اطلاعات د لاسرسي په برخه کې 2020 کال هم اندښمنون کوي بولی او وای د کال په اخر کې د ولایتي ویاندویانو لری کول اطلاعات ته لاسرسي پیچلې کړې دی.
شکایت په بخش کې مونږ یو سل څلور پنځوس شکایت په تیر لسونه هنري کام کې ترلاسه کړې دي چې یو سل شپږ شکایتونه چې دي هغه بررسي شوي دي او بسته شوي دي. نه کوم اطلاعات چې مختشم هغه متقاضي ته ورکړل شوي دي.
افغانستان د نړۍ په مخ د خبريالانو لپاره یو له هغو خطرناکو هیوادونو دی چې ډیر شمیر خبريالانو په کې ژوند له لاسه ورکړی. مستی درې کلونه د خبريالانو لپاره زیات خونړی و. راتلونکي کال ته خبريالان د خوندیتوب له هیلو سره داخليږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امنیتي چارواکي وایي چې په خوست او پکتیا کې د ملي اردو اته سو سرتیري تر روزنې وروسته په دندو ګماري. د زیاته کړی چې دا سرتيري به د خپل سیمو د امنیت په تضمین کې مهم رول ولوبوي. په موخه د ابراهیم رحیمی دی رپورټ تا.
د پکتیا اوسیدونکو احسان الله دی اردو تازه روزل کیدونکو سرتيري دی. تاکل شوی دی یوې مودې نظامی زکړو تر فراغت وروسته په خپل سیمه کې چې د لومړی پل شایستالي و اړونده پر دند و ګمارل شي.
او زه ډېر د خوشاله احساس کوم نن ورځ چې په دې مقام کې زشتون لرم او د خپل وطن څخه به په ډېر کلک او میړانه دفاع کوم. موږ استادان چې د مسلکي استادان دي دوی د علاج باندې لري موږ ته ډېر په خو او په اطمینان سره زده کړې را کول کی.
کابو اته سوا کسان چې د خوست او پکتیا اوسیدونکو د ملي اردو ته تازه جذب شوي او د دولس اونیو نظامی زده کړو تر فارغې د وروسته به په خپلو سیمو کې دندې ترسره کوي. د 203 تندر قول اردو قماندان بریج جنرال میرویس صافی وایي چې دا سرتیری به د سیمه ایز اردو په څیر په پکتیا او خوست کې په خپلو سیمو کې پر دندو وګمارل شي. خو زیاتوي امتیازات او معاشونه د ملي اردو په څیر دي.
دا محلي اردو تاسو مخکې دا محلي اردو نه دا ملي اردو ده او د تاسیسات ځخ دي تاسو په دې نن د افغانستان ولس خلک امنیتي ځواکونه سترګې نیولې دي. تاسو راته مثبت دي زه ته اطمینان درکوم چې پکتیا ولایت کې ودا ډیر مهم رول بازی کوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې مشر شمیم خان کټاوزی چې د امنیتی وضعیت د ارزونې په مخایې پکتیا ته سفر درلود، د 203 تنرقلی اردو په مقر کې دغه ځوانانو جذب موثر و باله. هغه ویل حکومت په پلان کې لري چې په روان ژمي کې شاوخوا 3000 تازه جذب کیدونکو سرتیری وروزی او بیا د پسرلی او اوړي په موسمونو کې د امنیت په ټینګښت کې ترې ګټه واخلي.
تر زرو په شاوخوا کې کسان په دغو تیرو یو هفته کې راغلي دي کلي اردو ته، او که ضرورت سو همدا ولایتونه اماده دي چې نور کسان هم راتراکي، او راتلونکي کال ته به دوی مکمل اماده یي که چیرې موږ سولې ته نه ځو او دښمن بیا هم جنګ ته زړه کوي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک باوري دي د هغو سیمو امنیت چې اوس ډاډمن نه دی د دغو سرتیرو په ګمارلو سره به تامین شي، خو وایي چې لا نور ځواک او اړینو وسلو ته هم اړتیا لیدل کېږي.
احمد د پکتیا ته اوسېدونکی یم، په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو په خاص توګه سویل ختیځ زونه او بیا په پکتیا کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو دغه به هم بسنه ونه کړی شي په دې هیله چې دولت په دې برخه کې نور جذب هم وکړي د ملي پولیسو اردو او دغه ډول نور امنیتي برخو کې جذب وکړي او ترڅو دغه ترنګلي حالت یو سره خشي.
په دې وروستیو کې چې په هیواد کې جګړې زور اخیستی، په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه توده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
قندهار کې د وچ میوي سوداګر وای چې د حکومت د نه پاملرنې لامل سکهال د جنوبي ولایتونو نه د شکر پاري صادرات کم شوې دي. عزیز الله پوپل رپورت را لګلې، تفصیل راوړو.
د جنوبي ولایتونو د شکرپاره د حاصلاتو لپاره چین تر ټولو لوی مارکیټ دی، خو تر څنګه هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرات ترسره کیږي. د روزګان او زابل ولایتونو د شکرپاره زیات تولید لري چې د کندهار له مارکیټونو څخه بیا نړیوالو مارکیټونو ته صادریږي.
د خنور د چین ته ځي، دغه ته ځي، پاکستان ته ځي، مزارې ته ځي، زابل ته ځي، اکثر ځي.
ساشکال د کندهار په مارکیټ کې یو کیلو با کیفیت شکرپاره په 200 افغانۍ باندې پلورل کیږي. بغلرون کې غشتنه لري چې حکومت د وچ میوې د بازار موندنې او صادرات په برخه کې پاملرنه ډیره کړي.
دا چې ګاره چې شي دین د سانتوم دی، پاکستان توم دی، چین توم دی، دنیا ته د بلو 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 ځایوت دی. نو خو کې پرتی د پوله ساو خرڅ سوی دی، شور والا اورانی ولې د بل د هندستان والا رانی سید ونیم زره قیامت لري د بازار د 2200 بل بیا چالو غانی د خپل په افغانستان کې مزار ته د نیمروز سجه په څلور نیم 1500 د نرخونه دي.
جران راځي وو کوټو کې مليه شدي ډیر ارزانه د شکر پاره مې.
چارواکی وایي چې تیر کال 15000 ټنه شکرپاره د چین، هند، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو تر مارکیټونو پورې رسول شوی، خو سږ کال دغه کاچه 2000 ټنه ته راکښته شوی ده. د پیکینګ او بسبندی په برخه کې لا هم باغلونکو او په محلي کاچه پانګوال د نړیوال مارکیټ غوښتنې نشي پوره کولای. په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې رئیس اجی عبدالحد وایي چې د نشي توکو زیاتره په خوانیو کروندګرو اوس پر خپل مزکو د شکرپارو باغونه جوړ کړي. د زیاتې چې حکومت د نړیوالو مارکیټونو د غشتنو او معیارونو په برخه کې د شکرپاره بغلونکو ته په هواوی ورنکړي، نو دوی به زیات اقتصادي ګټه هم نکې ترلاسه.
حکومت راته متوجه نه دی زموږ اموالو ته، زموږ کې زمیندار ته هم په هواوی نور کوي. هغه دلته د یو قسم سلپر کوي چې د چین بازار زموږ لپاره خراب شوی دی. البته دا هغه چین بندرو ته چې ولاړ شي بیرته هغه واپس کی، دا اوس زموږ د یو دوست اسلام احمد تقریبا 15 کانټینر البته ولاړ دي چې دوا واره واپس کړ، بیا ویتنام ته یوسه دا هغه ځای بیا ورته راوي. نو دا ځینې مشکلات داسې دي چې باید موږ زمیندار ته هم په هوای ورکو.
د نشي توکو زیاتره په خوانی کروندګر وایي چې د بدیل کښتونو په هڅه کې دي، خو د حاصلاتو لپاره بازار او د بازار لغښتونو سره سم د صادراتو په برابرولو کې لدای میستونو سره مخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 FM 100.15.
په کندوز کې ځوانان د بیروزګاری نه شکایت کوي. دوی وایي چې لیوي خوا د هوا په سړېدو سره کارونه کمیږي او لبلې خوا نامنه او خلکو ته اقتصادي زیانونه اړولي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ لیکلی.
د کندوز اوسیدونکو وایي هغه کال چې واوري او یخني زیاته شي هغه خلکو ته کار نه پیدا کیږي چې د ورځنۍ مزدوري لارې د کور مصرف پوره کوي. دوی وایي چې د ژمي له یخنۍ پرته نه امنۍ او جګړو هم په سیمه کې کاروبار ختم کړی دی. اکثر د غزوانان چې بیروزګار دي وایي له یوې سیمې چې سرمایدار خپل کاروبار نورو سیمو ته انتقال کړي او سوداګر کم شي نو خامخا هلته کارونه کمیږي. د کندوز څو تنه ځوانان چې د کار د نشټوالي له امله په دې خاطر په یخ هوا کې بازار ته راوتي چې ورځ پر تیر شي دا سی وایي.
بیکاری زمونږ په وطن کې زخت زیاته شوې ده، ځکه چې د ښه ته زمه ده، بل ښه ته جګړه ده، نو غریب آزاد کاروبار نشي کولای. افغانان هم ډېر مجبور شوي دي. یعنی زمونږ هیله دغه ده چې یو صلح یو آرامي راشي، نو تر څو به زمونږ د افغانان تر څو بهرني و یوادونه کې په دې قاچاق لارو باندې ځي تیریږي، مشکلات نا ویني سخت. البته زه هم مسافر شوم از الله هیواد څخه طرف ایران او ترکیه په لور. یعنی ډېر سختي او مشکلات سره مخامخ شوم. یعنی بیرتم دی پولیسو له تاریخ ونی ول فم را دي مرسلم دی پورتلم افغانستان ته. دا ټول دی بیکاری له لاس کې. یعنی
نو می محمود دی د کندوز ولایت اوسیدونکو. ما بیکاری خو سکل د کورونا او همداسي ته چنګ چکړو لکبل بیکاری ډېر زیاته ده. هغه ځوانانو چې هغه زده کړی کړی دي، تعلیم کړی دی، هغه هم بیکاره ګرځي. که هغه خلکو چې هغه تعلیمونه نه دي کړی، کچیرته یو ورځ د چاو کار پیدا شي نو خطرخه، او کچیرته کار پیدا نشي نو پونه ونی وبند هغه هم بیکاره دي. خو هغه چې نه واسطه لري، نه سوک پیژنې، نه پیسې لري، هغه تعلیم هم کړی وي زما په ګډون سره، هغه ته خدند نشي پیدا کېدلی.
نو مې زبیر ده د کندوز ولایت اوسیدونکو. ما سنی وخت کې به متاسفانه زمونږ هواد په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده. ډېر هوادوال مو خپل ولایتونه پرې خپل نور ولایت ته کډه شول، چې نور ملکونو ته، ایران ته، ترکیه ته، اروپایي هیوادونو ته د بیکاری له وجې نه کډه شوي دي. او د دې هر څه تر څنګ امنیت ډېر مهم ده. کله کچېرې امنیت تعین شي خو دغه خلک به بیرته په سړه سینه باندې راشي او خپل وطن کې به د بیکاری مخه ونیسي.
یو شمېر ځوانان بیا په دې نیت چې ګوندې ښه ژوند او کار ولري نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفر کوي. دوی وایي که جګړه نه وای نو ځوانان به هم خارجي هیوادونو ته د تګ پر ځای په خپل هیواد او سیمه کې پر کار بوخت وو. د کندوز کاروباري خلک بیا وایي چې له دغه ولایت څخه اکثرو سرمایدارو خپل سرمایې وستلی او نسبتا امن ولایتونو ته یې کاروبار انتقال کړی دی. دوی زیاتوي چې په کندوز کې د سرمایدارو ماشومان اختطاف کیږي او د هغه مره پیسو په بدل کې د خوشی کېدو ورته ویل کیږي چې د دوی وس نه رسیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
معمولا ګڼ شمېر افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره هند ته بیایي، خو د کرونا وایرس په مهال ناروغان او د هغوی سره مل کسان د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. نور حال په دې رپورت کې.
افغانان په هند کې د طبي سیاحت زیاته برخه جوړوي. زیاتره افغان ناروغان هند ته د راتګ په وخت کې د مرستې لپاره له ځان سره یو ځای د کورنۍ غړي یا ملګري هم راولي. خو د کرونا وبا په راتګ سره زیاتره دغه ناروغان او د کورنۍ غړي په هند کې بند پاتې شو او له زیاتو ستونزو سره مخ و.
بسیاری افغان ها تقریبا 2000-3000 فامیلی که اومده بودن به خاطر تداوی و به خاطر سیاحتی گفا مانده بودن اینجا، پروازو بند بود بکلی. منطقه باز توافق خود دولت افغانستان و هندوستان و تلاش های سفارت که بود باعث شد که همین کسایی که مانده بودن به بسیار مشکلات اونا را پس روان کردن.
اوس په ځینو ایالتونو کې د ګرځبندیز د اصول اساسه کې دوه څخه ورسته د کرونا سره سره د نورو ناروغانو درملنه هم په اجي ډول پیل شوه. په دې سره اوس دلته د میشتو افغانانو روغتونونو ته تګ بیا ځلی پیل شوی دی.
تکلیف کیسه سفر داشتم د مو جریان کم کیسه سفر ما کافی ده بودم کل وجود ما مدرو گرفته بود دیگه چانسز بسیار کم بود. با اومدم دیگه اینجا عملیات کردم، شکر خدا فضل خدا حال خوب شدن.
هند کې د روغتونونو په وینا دوی د افغان ناروغانو د حسین او شه درملین لپاره اسانی تګلاری او چوپړتیا ویلري.
نو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوریدله موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي زموږ سره اوسئ.